سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ژوندګورو پروګرام ته څنګه شوې ده چې احمد تکل به کیسه کوربه ده دا پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو تر هغه وړاندې د سات مهم خبرونه درته سفری د سیار وړاندې کوم د بشري د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د برخې مرستيال مشر د طالبانو د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو پر کتنې عکس العمل خوده دی هی دربار نن جمعه لدی کتنې د خبره ل بیا ټویټ کولو سره لیکلي آیا د غلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغاني خزې حضور لري آیا دوی به د بشري حقوقو د مدافعانو غږ واوري د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د دوی د کورنۍ چارو سرپرست سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده غلو له پرون راهیسې د طالبانو د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره کتلې دي طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او نجونې له پاندینو زده کړو هم راګرځولې دي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 2015 جنو په ګډون 1500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړی دی د دې ادارې د افغانستان څنګ نه په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اسرائیلي صندوق په همکارۍ یو سلسلویخ نوی ټولګي ایجاد کړل چې د غشمیر زده کوونکو ته په کې د زده کړې زمینه برابر شو یونیسف په وینا زیاترو دغه ماشومانو له سره خوانځي نه ولیدلې په پکتیکا او خوست کې تیر کال د مرګونو زلزلې پرونیو کال پوره شو په زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو په بغلان کې بیا ترافیکي پیښه کې 2 کسان مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 2 کسان نور ټپیان شوي دي د بغلان د ترافیکو اور مدیر سنوي ته ویلي چې نن سهار دغه پیښه د دوشي ولسوالۍ په کله ګلې سیمې کې لیو بارونو کې موټر سره د هم مسافرونو کې موټر ټکر و پرستیو کې بیلابیل ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي د چلوونکو به احتیاطي د ترافیکو اصول نه رعایت او د سړکونو خوندیتوب په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي لامل بلل کیږي او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیشلی خار مکه مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فریضه ادا کول لپاره سره غونډ شوې دي د فرانسې خبري ایجنسی خبرو کړي د چټکل کیږي د سعودي عربستان په سخت ګرمۍ کې سک کال تر 2 میلیون کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي د حج کوونکو چې سپین احرامونه یې اغوستي ټوله مکه یې بوخلې د چارواکو ویلي دي چې د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بې ساري شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي د عربستان د حج او عمرې وزیر پیا ویډیو کې ویلي د حج مراسمو له نږدې کېدو سره سعودي عربستان د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځان چمتو کوي
د ژوند رنگونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په بهر کې د میشتو افغانانو دقیق شمیر څنګه چې په هیواد کې د نن د وګړو شمیر نه دی معلوم نه دی خو یو خبره روښانه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته لسګونه زره نور افغانان پر پخوانی او سربیره بهر تولړل چې ډیره برخه اوس هلته په کارونو بوختي او لخپلو کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې هم افغانان په څو پړاوونو کې بهر ته او په تیره لویدیځو هیوادونو ته تللی چې هغه هم لکلون رئیس د خپلو کورنۍ او مالی ملاتړ کوي همدارس د دینی فرایزو زکات خیرات د روزه فطر قربانی او نور فرایز لپاره هم افغانستان ته خلک پیسې لیږي د نور هیوادونو مخصوصا د هند او پاکستان میلیونونه وګړي هم په نور هیوادونو کې ډیر دي کار کوي او خپل کورنۍ ته پیسې استوي د راپورونو لمخه هند له بهر د پیسو د ترلاسه کولو د اندازې لپاره د نړۍ لومړی او پاکستان شپږم هیواد دی د ژوند رنگونو په نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې افغانان له بهر هیواد ته څومره پیسې استوي د هغو په لیکت کې کومې ستونزې لري او دا پیسې د هیواد له ملي اقتصاد سره څومره مرسته کوي د ترکیه په استانبول ښار کې ډیر افغان کډوال ممتاز شینوري چې د خیاطۍ کاروبار کوي د دې خبرونه ملمه دی او دای برته وایي چې هر کال په افغانستان کې خپل کورنۍ ته څومره پیسې استوي او لکوم ستونز سره مخامخ دی بل ملما د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی دی. له دوی سره به پر دې خبرې وکړو چې د پیسو د لیګلو ستونزې څه دي او دا پیسې د هیواد له اقتصاد سره څومره مرسته کوي. تاسو هم که کومه پوښتنه یا تجربه یا کیسه لرئ، له دې خپرونې سره د ازادۍ راډیو په واتساپ شمیره تماس ونیسئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00420212 شپږ څلوېښت 01. تکراروم 00420212 شپږ څلوېښت 01. او د ازادۍ راډیو د ټلیفون شمیره چې له سټوډیو سره وصل ده، تاسو کولای شئ چې له سټوډیو سره وصل شئ 00420212 1501. تکراروم 00420212 1501. دواړه میلمانه په خبرونه کې را سره دي. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی ښاغلی شینواری ته. شینواری صاحب، ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. لمړی راته ووایاست چې د خپل کاروبار په باب راته ووایاست. زه خو پوهیږم خبرې ما چې تاسو د خیاطۍ کاروبار کوئ، څومره ګټې داسې په تقریبي ډول، البته د ستاسو د معاش یا د تنخواه یا د ټولو عوایدو پوښتنه خو زه نه غواړم درنه وکړم، مګر په کوم اندازه ده، دومره اندازه کې دا عواید دي چې ستاسو او د هغې اندازې کفایت وکړي چې افغانستان ته لیږي خپلې کورنۍ ته؟
سلامونه تکل صاحب، په دې له چې جوړ او روغ به په سر کې د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکلی وایم. په دې له چې ټول روغ او جوړي، زه په خپل باندې تقریبا د شپږ کلو راهیسې په ترکیه کې اوسېږم او د خیاطۍ دغه کوم کار چې دغه په مخ وړم، دغه جامو ګنډل، نو زمونږ کار دا اوس وخت کې چې دی ښه شوی، ځکه چې په لومړي سر کې زه شاګردي مې کوله، یو شاګرد وم، او د هغې نه بعد بیا استادۍ ته راغلی یم، اوس استادي کوم. نو دغه $1500 شاوخوا دغه په میاشت کې عاید لرو لدیږي د کار څخه.
ډېر ښه. او کاروبار مو څه شی د څه شی خیاطي کوي، یعنی کوم ډول جامې ګنډي تاسو؟
جامې ګنډل خو زموږ ساده لفظ دی، لکه موږ دلته پینټ، پتلون او د خارج اروپای ملکونو ته کوم لباسونه درومي، دغه لباسونه زیاتره ګنډو، او یو کوچنی دکان دی پاره کې.
او د ځان لپاره کار کوي که د بل شرکت دی د غو لپاره؟
نه، شرکت هم مزدور کرانی ولته، لکه یو شرکت یو دکان دی، بس هغه سره موږ په مستازی کار کوو.
ډیر ښه. شنواره صاحب، تاسو افغانستان ته جمن په کال کې څو روپۍ استوي، څو افغانۍ یا څو ډالره یا په هر حساب چې تاسو شمیرئ؟
مننه تکل صاحب، په تیر وختونو کې خو چې تقریبا لومړی سر او هغه وخت کې دغه $3,500 ان $4,000 وو په کال کې، او اوس وخت چې دغه استادې کار ته مو کار کړی دی، نو تقریبا شپږ او سټ ډول شپږ نیم وو دا وزر دغه ډالرو پورې دغه پیسې لګو
دا په یو کال کې. په کال کې لګی تاسو؟
بله بله، په کال کې.
داسې دوستان، ملګری، انډیوالان مو هم شته چې هغه هم کورونو ته پیسې لګی، تاسو یې پیژنئ؟
بله، ټول دلته چې کوم کاریګر راغلی دی او کار کوي، ځنه خودی راغلی دی مخکې په پلار باندې، ځنه وخت کې عمل تپاتې شي، په هغه صورت باندې کار نشي کړی، هغه پیسې نشي لګل، خو چې کوم کار کوي او په کار مصروف وي، نو هغه حتمان پیسې لګي، تر دې نه کمی یا تر دې نه زیاتی.
ډېر ښه. په دغو کسانو کې چې تاسو پیسې ورلګئ، څوک دی، یعنی د کورنۍ غړي مو څوک دی چې تاسو پیسې ورلېږئ؟ هغه د تاسو په دا پیسو باندې متکی دی، یعنی ژوند ستاسو په پیسو کوي؟
په لومړي سر کې خو دغه څوک چې نظام بدل شوی دی، دغه و حالاتو کې خو بيخي متکی نه وي، یعنی دا پیسې کم وي، او د کورنۍ ټول غړي یعنی په شریکي ژوند هم دی، څلور رونه یو ما سره، پنځه یو مور پلار ده، او ټول په یو کور کې یو، نو دغه پیسې به ما دلته دیزنه لیګل په دغه باندې دغه یو لک کار روانو، یعنی تر ډیره دغه خپل نفقه برابرې ده. په او نور داسي ډیر دغه نه شو پکې ده. نو اوس وخت ان شاء الله خوشي وي، لکه دغه نظام تقریبا 2 کال وش دغه نه بعد اوس لګ کارونه مر جوړ کړی، یعنی تر هغه مخکې ډیر سخت.
او په بهر کې یوازې تاسو اوسئ کده کورنۍ نور غړي مو هم شته ورونه څوک؟
بله بله، بس یوازې زما په خپل
ډیر ښه. شنواره سپ تاسو را سره اوسئ، وړاندې خبرونه کې نور خبرې هم در سره کو، خو زه غواړم اوس د خبرونه لبل میلمنه ډاکټر صاحب حکیم زوی نه چې ما بشپړ مکمل نوم مخکې واخیست، غواړم چې له دوی نه پوښتنه وکم. حکیم زوی صاحب، داسې یو تخمین شته چې هر کال څومره پیسې بهر میشتي افغانان هیواد ته لیږي خپلو کورنیو ته؟ ډاکټر صاحب که زما غږ نه اوري تاسو خپل مایکروفون لطفا ولګوي. آنی کی زما سوال دا و چې د سیو تخمین یا اټکلونه شته چې هر کال څومره پیسې بهر میشتي افغانان خپل هیواد ته لیږي؟ فکر کوم چې له ډاکټر صاحب حکیم زوی سره. ډاکټر صاحب زما आवाज اوري؟ په هر صورت ورزو فکر کوم چې له ډاکټر صاحب حکیم زوی سره زمونږ اړیکه تر اوسه پورې یو څه ستونزمنه ده. په هر صورت ورزو شینوارې صاحب، تاسو ته بیا هم هلته چې په افغانستان کې تاسو غواړو همدغه مسله کې چې د مخکې ما وروستۍ پوښتنه له تاسو نه وکړه چې د کورنۍ نور غړي مو هلته شته که نشته، په افغانستان کې کار کوي که نه کوي، هلته ستاسو ورونه هم کار کوي په افغانستان کې که کار کوي څه کاروبار کوي؟
بله تکل صاحب، په لومړیو کې خو چې د نظام جمهوریت سکوت نه وروسته تقریبا دغه 2 کال وشو، په دې حالاتو کې کار بیخي ونه، نو دا غوی کار نو روزګار نو. بس بیا مور ته یو څه کاروبار چې د موټر ټکسی وانی دالته پوتن کې یو دوه ګاډي مې برابر کړی دي، ورته غوی بس خپل مصرفیت او خپل نفقه اوس په ګټي خدي.
یعنی دغه پیسې چې تاسو یې لګی افغانستان ته، دا دغه پر کاروبار او دغه په اوایدو اضافه دي؟
اضافه خو دغه یو دوه موټر دي، یعنی په د دې ځنه پیسو په دغه باندې برابرۍ کړی مې ورته ولته، یعنی دغه کار په جوړ دی.
ډیر ښه، فقط هم دغه د ټکسي چلوي تاسو ولته مزکه نور څه بغونه شای لري؟
نه مزکه نه لرو، مخکې به دا پنیمای باندې مو نور پټي دغه کارول، دغه نه ولګ غنم او دغه عاید لا سره وړو، خو څنګه هم دومره زیات نه دی پاغه ځکه زیاته وچکلی ده، نو الټر جون اوس هغه رقم نه دی کنه، لکه مخکې هغه غنم بل سرت نیمه یغه به کار کول، اوس وخت کې بس زیاتره ځوانان دي دغه ځنه لاشي دیړو ته نور ولایتونو ته.
بله،
لکه ننګرهار او هغه ساهونه نور ولایتونو ته دیړو په پرلاشل ته ورځنی کارونه او کبه غنه بس.
ډیر ښه، او تاسو څو ساعته کار کوي دغلته په استانبول کې تاسو؟
بله استانبول کې موږ بخپله باندې په هفته کې 15 ورځې د کاري ورځې دي، 15 ورځې کې سهار اتنی مون تر ماخام او نیمه بجو پورې یو لسته تقریبا کار کوم، او بیا پکې 2 ورځې چټي دي، بیا د شنبه ورځ چې کومه ده پاغه کې اضافه کاری کړو، بیا لږ یا تر 2 بجې یا تر 15 بجو پورې اضافه کاری کړو.
ډیر ښه، او بیا تاسو یو مقایسه کړئ د چلته په افغانستان کې تاسو د کورنۍ غړي دا ورونه چې تاسو یاد کړل هغه ډیر کار کوي که تاسو ډیر کار کوي؟ او بخې داس پښتنه ضرورت درنه کوم، خو اوس فکر کوم چې ډاکټر صاحب حکیم زوی را سره وصل شوی دی لستډیو سره. حکیم زوی صاحب، تاسو زما غږ اوري؟ بری تکل
صاحب، تاسو आवाज اورئ؟
ډیر زیاته مننه، فکر کوم مخکې په اړیکه کې یو څه ستونزه وه. زه نه پوهیږم چې تاسو به له ښاغلي شینواري سره چې ما خبرې کولې هغه خبرې به تاسو اوریدلې وي که به مونږ یې اوریدلې وي؟
ما ته کل څه هیڅ شنه دی اوریدلې، دا اول ځل دی چې زه وصل شوم او اوس خبرې کوم. افسوس
کوم، خبرونه ته راغلاست، تاسو ته سلام وړاندې کوم. ډاکټر صاحب، مونږ له شینواري سره خبرې کولې، له ممتاز شینواري چې استانبول کې وسیګي د خیاطۍ کاروبار کوي، په یو دکان کې کار کوي، او دای د ځای کې یعنی په استانبول کې پیسې ګټي او افغانستان ته خپل کورنۍ ته خپل مور او پلار او ورونو ته ورلیږي. نو که تاسو هم بیا وروسته پښتنې ترې درلودې پښتنې به وکوي، دای وایي چې د $600 په شاوخوا کې په کال کې افغانستان ته دای لیږي او په هر میاشت کې وبخې، او په کال کې دا خبره 15000 او 16000 ته رسیږي. ما صحیح ویلې دي شنوارې صاحب کنه؟ تاسو خو غاوري.
بله بله صحیح خبره، بالکل.
نو اوس حکیم زی صاحب، داسې یو معلومات شته او تاسو یو شنوارای په ممتاز شنوارای په نظر کې ونیسي، هم دغه سي زرګونه ځوانان نه یوازې په ترکیه کې بلکې په نور نړۍ کې، په امریکا کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې میش دی اولته کارونه کوي. داسې یو تخمین شته چې افغانستان ته دغه ځوانان چې دلته کارونه کوي په نورو هیوادونو کې مجموعا څومره پیسې افغانستان ته لیږي؟
بالکل تکل صاحب، زه هم خپل احترامات تاسو ته او تاسو میلمه ته او تاسو د راډیو لاري د افغانستان ټول قدرمن لسته وړاندې کوم. بلی په دې اړه باندې په پراخه پیمانه باندې بیلابیل او مختلف ارقام شتون لري. را به شو کلک دغه موضوع ته تقریبا د 2000 میلادي کال نه دی پلو کچیر ته مونږ وګورو، به دې تم راځم چې په 2020 کال د اگست په میاشت کې په هیواد کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو. نو څومره تاثیر کړي
هغه ټولې پښتنې په جزئیات سره کوو، فقط که تاسو ووایي چې د دې تحول یا د بدلون مخکې ارقام څه وو، له دې نه وروسته ارقام شته که نشته، او سره شته که نشته، که درته جلا جلا وایست؟
اشته دی بالکل. د سیاسي تحول لمخې ارقام چې د 2000 میلادي کال او د 2020 میلادي کال د راپورونو په بنیاد باندې دي، چې د راپورونو د نړیوال بانک لخوا نشر شوی دي، او دغه یو د ارقامو د دولاندې کولو یو یو په حساب باندې موږ کولای شو چې دغه د یو یقیني او د یو واقعي منبع په توګه ورته وګورو. په 2000 میلادي کال کې تقریبا ټول ټال 1.9 میلیون، یعنی تقریبا $300 میلیون افغانستان ته، دا د موږ په اقتصاد کې دی ته یو کلمه کارو، ریمیټنسز، یعنی هغه پیسې چې په باندنیو هیوادونو کې د مهاجرینو لخوا د خپل کورنۍ د لګښتونو د تمویل یا د غوي د مالی سپورت او د مالی ملاتړ خطر باندې دوی افغانستان یا نور هیوادونو ته لیږي.
دا د 2000 کال کې
د 2000 کال، او په 2020 کال کې دغه رقم د 2020 کال په اخرو کې چې نړیوال بانک کوم راپور دغه کړی، تقریبا $350 میلیون ډالر اټکل شوی.
نو دا د رقم ته ولې کموالی راغلی د معلومات شته؟
یعنی بالکل دا د سیاسي تحول خبره چې موږ وکړه، چې دلته مختلف مثلا د افغانستان د بانکي سیستم سره د نړیوالو تعامل، د نړیوالو اړیکی په ټوله کې افغانستان ته د پیسو لیږل، بیا د مثلا چې موږ کولای شو چې د ویسترن یونین، د منیګرام، د نورو شبکو، نو دغه یو سیاسي تحول نوروسته تقریبا $450 میلیون چې دا یو ډیر غټ رقم دی، او دغه تفاوت دی د 2000 کال او 2020 کال د اخیرو کې چې کوم راپور خپور شوی دی. نو دغه ارقام نړیوال بانک وړاندې کړي دي، او نو دلایل هم دا دي چې افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته شوی دی. د افغانستان بانکي سکتور تقریبا د سیاسي تحول نه وروسته نو د نړیوالو سره او په ټوله کې تقریبا بانکي سیستم د دغه فلش کېدو په لور باندې روان دی.
بله ډاکټر صاحب حکیم زوی، داسې امیدواری شته چې افغانستان به بیرته یو ځل بیا نړیوال بانکي سیستم ته وردننه شي په نږدې راتلونکي کې، البته که د رسمیت پیژندنې مسله، د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مسله جلا کو او یوازې په اقتصادي او مسلکي موضوع باندې ټینګار وکړو، داسې امکان شته په نږدې راتلونکي کې چې افغانستان یو ځل بیا د 2000 کال یا 2020 کال په څیر د طالبانو له واکمنۍ د مخکې مودې په څیر بیا په نړیوال بانکي سیستم کې شامل شي؟
نو د کل څه مسله دلته ده چې اصلي موضوع کومه او تاسو به هم دغه نه جدا کو، خو امکان نه لري چې موږ وایو چې اقتصادي مسله د سیاسي موضوعاتو نه جدا ده. نو د لومړی د نړیوالو لپاره د طالبانو سره مونږ او تاسو کې دا وسګورو سیاسي تعامل مونږ وګورو، یا مثلا مونږ کچیر ته نورو بر پتر شو، نو په ټوله کې کچیر ته زه خلص نتیجه دا وایم چې کچیر ته نړیوال افغانستان موجوده نظام یا د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، نو دا به ډیره لري وي او دا به ډیره مشکله وي چې زمونږ بانکي سیستم پخانی حالت ته څه شي، مونږ به ورځ تر بلې د بانکي سیستم د خرابېدو شاهدان اوسو.
د بانکي سیستم اړیکه لطفا واضح کړئ شینواری صاحب ته او اوریدونکو ته چې ولې د افغانستان شمولیت په نړیوال بانکي سیستم کې دومره مهم دی، د دې لپاره چې دا پیسې افغانستان ته واستول شي. نورې وطني طریقې هم شته، مثلا د حوالو طریقه شته، مثلا همدغه وسترن یونین چې تاسو مخکې یاد کړئ یا منیګرام، دا شبکې شته. ولې نړیوال بانکي سیستم کې د افغانستان شمولیت دومره مهم دی چې دا پیسې تقریبا نیمایي ته راوستې دي؟
تکل سبی واسی منگ بانکی سیستم دا دیده پارا نکارو چی مثلا منگ ایوازی راکلی وردی یا مثلا دا هرمی تینسی زیاد خارج نمنگ افغانستان تا پیسی بولیگو او دا غا ایوازی دا بانکی سیستم دا پیسو دا انتقال وسیله دا نن رس تاس پوی گئی چی بانک چی دی دا د دغه وظایفو ترڅنګ چې دا د خلکو نه پیسې اخلي او خلکو ته پیسې ورکوي، یا د یو زینه د پیسو د انتقال یو وسیله ده په الکترونیکی شکل یا په بل ډول باندې. بانکي سیستم نور مختلف مختلف دغه لري. موږ او تاسو کرا شو د افغانستان مرکزی بانک ته، د افغانستان مرکزی بانک دغه مهم اهداف چې دی هغه پولیس سیاست ته، نو د پولیس سیاست اهداف چې دی هغه به ځان ته اهداف دي چې منګي په دوه برخو ویشلې شو، چې یو چې دی هغه مقداری اهداف دي او بل چې دی هغه کیفی اهداف دي. نو چې به په کمی اهدافو کې به دوی چې دی مثال تر ټولو مهم هدف دار چې هغه لو ان امپلایمنت ریټ
د افغانستان د ډاکټر صاحب په دې هغه باندې تمرکز وکړو، یوازې په دې باندې چې د افغانستان موجودیت په نړیوال بانکي سیستم کې په همدغه رمیتنسي چې تاسو یادونه یې وکړه، یا افغانان چې افغانستان ته خپل کورنۍ ته پیسې لیږي، په دې باندې تمرکز وکړو. تاسو ته بیا هم راځم حکیم زوی صاحب، ډیره بخښنه غواړم، یو اوریدونکی لرو چې دوی انتظار پاتې نشي. مهرباني وکي ژوند رنگونه پروگرام د ځان معرفي کوي او خپل پښتنه یا نظر وایست.
تشکر. اول خو تکل سره مسی جوړ په خیر، دراتونکو اختر مبارکي، او سم درته وایم قاری محمد ایوب پښتون نه جوړ جان.
مننه قاری صاحب پښتون، خره غلس خبرونه ته ډیره مننه. موضوع خو مو وخت د خبرونه زمونږ ملمنه راسره دي.
او موضوع مې اوریدلې، سلامونه تاسو تاسو ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. تکل صاحب دا خلک چې هلته په ترکیه کې کار کوي یا په اروپا کې کار کوي، کومې په دا خو ډېره ښه خبره ده چې دوی هلته کار کوي او دغه پیسې چې دوی رالیږي، یو دا دی چې دغه پیسې چې دوی رالیږي که چیرې افغانان او موږ افغانان سناسه بې کفایت یو، بې کفایت په دې چې د جمهوریت په وخت کې داسې لوړې پیسې او لوړ معاشونه افغانانو ته راتله، اما دوی دغه لوړو معاشو څخه سمه استفاده ونه کړه. بس یې خوند ځینې واخیستې، وی خوړله اوس عشکې وکړي شوکې وکړي. که داسې وای چې دغه پیسې دوی نیمې خوړلی او نیمې ذخیره کولی، نن به افغانان احتیاج نه وای. نو اوس زما نظر دا دی، دغه ورونه دی خدای خیر ورکړي چې دا پیسې خپل کورنۍ ته رالیږي. یو نظر خو مې دا دی چې باید هغه خلک چې دوی ورته رالیږي، دا د دوی کورنۍ باید دغه پیسې په یو سرمایه باندې واچي، پر یو کار باندې واچي، نو دوی به دایمي چیرې هلته کار کوي دوی ته بیا رالیږي. او بل نظر مې دا دی، کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی. اوس دغه پیسې چې رالیږل کېږي دا ډیر کمیشن غواړي، دا موږ داخلي حوالې چې موږ کوو دا موږ سره تقریبا یو په څلور باندې کمیشن د جمهوریت په پرتله باندې ګرځي، نو د دوی زغم دا کمیشن ګرځي. زما نظر دا دی چې موږ یو بانکي سیستم نه لرو، کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی تر څو چې دا پیسې پر سمه لار راتلای. او بل خبره مې دا ده، دوی چې هلته خیاطي کوي هر کار چې کوي، اما موږ په افغانستان کې د خیاطۍ نیولې تر تجارت او تر نجارۍ پورې دلته ټول کار پیکا دی. زموږ خیاطان چې دي د دوی په لسمه پیسې نه شي پیدا کولی، دا د اخترو په ورځ کې خلاصې دي، بعد د اخترو زموږ خیاطان هېڅ شی نه لري. نو زما پیشنهاد دا دی چې دولت دا مسولیت لري مکلفیت لري چې دا ار سړی د کار مطابق و ار سړی ته کار پیدا کی او کار و علی کار ته وسپاري خصوصا اوناشیا کشرت چې هغه په حياتي کې ډیره تکړه دي او هغه ته باید کار پیدا شي.
مننه قاری صاحب. مخکې لدی چې بیا هم ورسو ډاکټر صاحب حکیم زوی ته، دغه پیسې چې تاسو یادونه وکړه چې کمیشن ګرځوي، د بانکونو او د طالبانو اړوندې ادارې ګرځوي؟
دا کمیشن خدا شي دی اوس پردنده کابل مشتاواله کې یا مش کابل تاواله کو یا د مزار مشتاواله کې یا مش یو یو خپل خواته حواله کو کمیشن تر په خوا ډیر زیات شوی دی.
نو مطلب مې دا دی چې دغه پیسې چې له بهر نه راځي
دا د طالبانو په ادارو پورې مربوط نه لري، دا را سرپان هم ګرځي او لشان هم ګرځي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب. له تاسو نه مننه کوم ډاکټر صاحب حکیم زوی. دغه پیسې ډاکټر صاحب حکیم زوی چې مخکې قاری صاحب پښتون یادونه وکړه چې په کمیشن کې ګرځول کیږي، دا څوک ګرځوي؟ فکر کوي چې دولتي ادارې دي او که دا شخصي بانکونه، خصوصي بانکونه او وسترن یونین او دا ادارې ګرځوي؟
تکل صاحب دغه موضوع ته زه راتلم، خو پر ترتیب قاری صاحب عمر ته اشاره وکړه او رازم غواړم چې پم دی باندې بس وکم. دغه فیس چې دی دوی په مختلفو نمونو باندې، مثلا ترکیه کې چې څوک پیسې لیږي، مثلا فرض کړه چې سراب باندې دوی پیسې حواله کوي، نو دوی وایي چې یو څه فیصدي منګه خولو، یو څه فیصدي هغه سراب چې منګه حواله کوي افغانستان ته منګه غوي ته ورکو. نو د دې نه داسې معلومیږي چې هر څوک چې دغه ډیلینګ کوي، هر څوک چې دغه د پیسو انتقال دوی اخلي، د طالبانو ادارې ته یا د حکومت ته دغه برخه کې پیسې نه انتقالیږي او دوی ته لاسته نه ورځي. د مثال په ډول که چیرته یو څوک وسترن یونین باندې یا مثلا منیګرام باندې یا په نورو آنلاین په نورو الکترونیکی لارو او طریقو دوی غوړ چې پیسې انتقال کړي، نو دوی ځان ته کمیشن لري. خو البته د کمیشن اندازه چې دا فرق دی، د مثال په ډول د وسترن یونین اندازه نسبت لکه څنګه چې قاری صاحب ویلي، هغه اوس مهال چې دا په داخل د هیواد کې د پخا په نسبت ډیره لوړه شوې، کومګي د کندهار نه هرات ته کوکه، د هرات نه ننګرهار ته پیسې حواله کو، نو د خارج نه هم زه تقریبا د دوه ورځې مخکې زمونږ یو مرګلی هغه پیسې دغه کولی مخکې چې وو دوی تقریبا $10 په سلو کې اخیستي، اوس چې دي تقریبا په $15 باندې هم حتی تر $15 پورې په سلو کې $15 دغه دوکاندار یا دغه صرف دوی دلته اخلي او بیا دوی وایي چې څه منګه خولو او څه چې هلته افغانستان کې دي هغوی ته ورکوو. نو حکومت ته په دغه برخه کې شی نه پاتې کیږي. او البته که چېرته دوی د مثال په ډول د خصوصي سکتور یا د خصوصي بانکونو له لارې وسترن یونین اکثره مثلا افغانستان انټرنیشنل بانک یا نورو بانکونو کې مثلا عزیزي بانک یا ان غزنفر بانک یا نورو بانکونو کې چې هلته اوس مهال فعالیت کوي، هغوی چې دغه څانګې لري نو هغوی دغه فیصدي اخلي، نو مستقیما دولت ته په دغه برخو کې د دې پیسو د طریقې کم شي مستقیما دولت ته نه ترلاسه کیږي. البته که چېرته دوی دغه د نړیوال بانک سره چې د افغانستان د مرکزی بانک سره چې د سوداګریزو بانکونو کم ډیلینګ دی دغه د طریقې پیسې هغه مثلا هغه ایکسچینج وي، هغه مثلا هغه د تبادله وي، هغه مثلا د سود چارج کول وي، هغه مثلا ریپ هوي او کوم موضوعات وي کوم مسایل.
مننه راستره اوسې ښاغلی حکیم زوی. بیا هم تاسو تر ازو وسورځو شنواری سپتا تاسو د کورنۍ له اړتیاو سربیره، یعنی تاسو هغه اندازه چې یادونه وکړه د زکات لپاره، د خیرات لپاره، د روزي فطر چې د فطر صدقه ورته وایي یا سرسایه ورته وایي، د قربانۍ او د نورو فریضو لپاره چې موږ ستاسو ټولنه کې مسلمانان سر ته رسوي، د دې لپاره هم افغانستان ته پیسې لګي جلا؟
بله تکل صاحب، معلومه خبره ده چې په وطن کې یعنی وضعیت دغه سي ده او پیسې نشته، د کارونه نشته، نو موږ مشرانو ته پیسې ولګو بیا د غوښنې همدغه خرجي، یعنی که زکات وي ستر زکات خو د پیسو بدل کې څومره پیسې هغه بیا زکات څومره درومي، ولکه د قربانۍ د پاره چې دی غټ اختر، یعنی راتلونکي دغه نږدې اختر دی د پاره قرباني چې دی، زه ګورم دلته کوم افغانان چې د دې لپاره تیاری نیولې هغه د پاره بیلې پیسې هم ځینې لګي، ځینې پیسې ولګي هلته مشرانو دغه پیسو نه واخلي، نو معلومه خبره چې دا امدي ځنې چې
او غواړم پوښتم چې مثلا لپلارو مور او ورونو پرته نور لری خپلوان خپلوانو ته مثلا ورونو ته خورایونو ته ترایندو ته ماماګانو ته کاکاګانو ته دیو تم خلق تاسو پیسې لګی
بله د غوښتنې په اساس شوی دی چې څه غوښتل شوی دی یعنی موږ ملګل دي خو لکه اوس په اوس وخت کې چې د وطن حالت سره یعنی دومره یو چې د خپل کور نفقه برابرو او د سید وخت په اساس مرسته مو کړې ده یعنی خپلې کا یعنی دومره دي چې د ځان همزولي عمرګري به مو یعنی بيخي لريو هغه سره موږ مرسته کړې دي یعنی په وخت ضرورت کې
اندغه پیسې چې تاسو لری خپلوانو ته لیږی مثلا دا تقریبا یو اندازه مو معلومه کړی ده چې څومره پیسې مو لزړ ورته استلی په کال کې یا په میاشت کې
دا سمو د دقیق نه ده معلومه کړی خو یو وخت په اساس په کال کې خامخره دي یعنی تقریبا تر $100 $500 پورې یعنی د لیر خلکو ته مو لیږلې اټکل
دغه او شنواره سپتاسو د پیسو په لیکت کې دا اوس مونږ د وسترن یونین او د منیګرام یا د حوالو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب حکیم زوی هم اشاره ورته وکړه د پیسو په لیګلو کې کله افغانستان ته لستونز سره مخامخ شوی یاست له تخنیکی ستونز سره
تخنیکی ستونز خودته چې معلومه او مروج دي زیاتره په حواله باندې پیسې لګي یعنی بانکي سیستم خودته افغانانو ته زیاتره نشته ځکه چې د دې ته د وسیدو کارډ کوم دغه چې نه لري کنه زیاتره نو په دې خاطر مې د حواله چې تر ټولو نغور لار دا غنل شي دا نو په حواله باندې پیسې لګي او په حواله باندې زیاتره مشکلات دا وی چې د استانبول نه بیرون چې کوم کسان دي هغه په اوس وخت کې مجبور دي تر صرافي دروازې راشي مخکې به د صرافانو خپل بانک اکاونټونه وخغه اوس بند شي دي او پیسې مجبور دي چې راشي تر دروازې پیسې ورته امانت سپاري بیا غته دي جناواله کا نو دغه مشکل شته پکې
bale یو ځل بیا ډاکټر صاحب حکیم زوی ته ورزو ډاکټر صاحب حکیم زوی د حوالو مسله خو یو وخت په افغانستان کې مخصوصا د نړیوالو چې په افغانستان کې حضور درلود په هغه وخت کې ډیره جدي نیولې او تقریبا حواله بند شوې وي وس بیا پایل شوی دی ک اوریدونکو ته وای اصل لطفا چې مونږ پوښو چې حواله تروس پورې هم په افغانستان کې چلیږي یعنی خلک کولای شي چې د حوالو لارې پیسې ولېږي افغانستان ته
بلې تکل څه لکه څنګه چې شینواري څه بویلې دا معمول ده یعنی د بانکي سیستم نه چې اوس مهال لکه مونږ مختلف حالتونو مثلا مونږ کولای شو چې وایو چې تر ټولو مهمه ده چې د بانکي سکتور یا په ټوله کې د بانکي نظام د افغانستان د بانکي نظام اړیکه د نړیوالو سره هغه په حساب باندې اوس نشته دی او پښتانه هم په ډیره خاص او په کوم مواردو کې نو اوس چې دا تر ټولو اسانه او دغه لار امداده خو لګښت چې د بخا په پرتله څو چند شوې دي هغه دوی چې د فیس په نامه کوم پیسې خلی دا ډیره اسانه او اسانه بيخي یعنی یو سات کې دلته پیسې دغه کې او بس دو ساته بعد غلطه وی چې لاټ شي تاسو خپل پیسې کابل کې والي جلال آباد کې والي حتی که څوک رولیږي د یورو نرخ معلوم دی که څوک ډالر لیږي دا ډالر نرخ معلوم دی که څوک ډالر په افغاني لیږي هغه معلوم دی نو دغه وسانه طریقه ده او بيخي یعنی ډیره زیاته ده حتی په د پوخا په پرتله باندې اوس څو چنده زیاته شوی دلیل هم دا دی چې بانکي سکتور په هغه ډول چې هغه مثلا وسترن یونین خاص شرایط لري منیګرام خاص شرایط لري افغانستان ته د پیسو لیک ته اوس محل په انلاین شکل باندې د حقوقي بلوه دا ډیر سخت دی او حتی کوم مبالغه ونو کوچی ناممکن دی نو دای وخت اسانه لار ده او طریقه
شنواره سپتاسو په سلو ډالرو په فرض کې په سلو ډالرو یا په زرو ډالرو چې تاسو یال تلیږئ څومره ډالر یعنی څو فیصد آلته تاسو کمیشن ورکوي
دلته خو مونږ ته معلومی دي دغه زر لیرې دلته ورته وسپور یا تقریبا درې نیم زر افغانۍ د دومره شو خورځي په دې کې مونږ 15 لیرې اخلي چې 15 لیرې یو ډالر کېږي نو یعنی په درې نیم زر افغانو باندې مونږ نه تقریبا اتیا نوی افغانی اخلي خاص فیصغه مصرف شیده
ډاکټر صاحب حکیم زوی د څنګه مقایسه کوي تاسو د وسترن یونین او منیګرام له کمیشن سره
نو دا خو نه پویګم دا د لیرو په دغه باندې خو د ډالرو دغه تکرا شو د ډالرو د یورو ته چې دوی مخکې چې د 500 تر $1 پورې دوی په سلو کې اخیسته خو فرض کو چې $15 نو دغه رقم تقریبا دا ډیر لوړ دی دغه رقم په نسبت چې مخکې د فرضو چې 2000 میلادي کال کې چل دزمنګ مرګلی و غوی د 29 ډالر افغانستان ته پیسې لګلی هغه یو خاص سال ته یو خاص رینج غوی و د مثال په ډول غوی لیکلی چې د ایوی ایرونا یا د یو ډالرونو اتر $2000 پورې موږ 8 روپیه خلو یا 10 روپیه خلو نو په دغه شکل نو ته فکر وکړه چې سلو کې 15 روپۍ او بیا په $2000 کې یا په $2000 کې 10 ایرو یا $10 دا ډیر غټ تفاوت دی.
بله. او د حواله په برخه کې ترکیه هم د تقریبا د لویدیزو هیوادونو سره په ډیرو مسایلو کې د ناتو غړي ده او سیاستونه له لویدیزو هیوادونو سره تقریبا زیات همغږي دي. د حواله مسله په لویدیزو هیوادونو کې قطعا بند شوې ده ځکه چې د امنیتی مسایلو یادونه کیږي. دوی وایي چې د حواله په ذریعہ باندې تروریستي ډلو د تمویل موارد لیدل شوې دي. اوس ترکیه حواله ته اجازه ورکوي، منه دا ده چې هغه کیسې اوس نشته په لویدیزو هیوادونو کې هم او که تروس پورې ترکیه یو استثنا ده په نور لویدیزو هیوادونو کې تروس هم حواله ته اجازه نه ورکوي.
تکل صاحب نه، ترکیه کې چې دی دوی د خپلو د افغانانو ترمنځ یو ډیلینګ دی. د مثال په ډول فرضو چلته افغان د خوراک پروشي لري، دا سه خاص په علني شکل باندې دا کار منه دی او نه شي کولای او کوي کی اشد مجازات به د څو دلایلو لامل یو لکه تاسو چې ویلی چې دا په اروپا کې او په نورو ځایونو ترکیه کې هم په همدغه شکل باندې نو دا د توریستي ډلو لپاره یا مثلا یو منبع یا سرچینه ده یا کاغی نه په غیر د دولت لپاره دغه غیر قانوني پیسې دي چې موږ ورته دي ته هغه توري پیسې ویو ځکه د دولت نه دوی چې څومره په دغه شکل باندې دوی د دولت ته د ټاکس او د دولت د مالی د طریقه دوی تیخته کوي دوی ځان ترې نه ساتي. نو دوی چې دي د خپل د افغانانو یا د نورو هیوادونو چې څوک دي هغه فقط دا د دوی ترمنس ډیلینګ دی. هیڅ ترکیه دولت په دې باندې خبري کوم نه. د مثال په ډول ته یو افغان د خوراک پروشي دکان لري او د شینوارې صاحب ورزي ورته وي چې زه پیسې لګم هغه ورته وي چې ډېره ښه ده زه دا کار کوم. نو نه شینوارې صاحب چې دی بل چا سره په تماس کې دی نه دا دکاندار چا سره دی، د دوی دواړو ترمنس ډیلینګ دی او دا په قانوني دغه باندې په ټولو هیوادونو کې دا بند دی او دا حتی لوی جرم ګڼل کیږي.
ډیر زیاته مننه. په پاتې خبرونه کې چې ډیر زیات وخت نه دی ورته پاتې، تقریبا 40 دقیقې یا څه کم زیات وخت ورته پاتې دی، پر دې باندې خبرې کوو چې د دغو افغانانو ستونزې څنګه اوریدلای شي. ډاکټر صاحب حکیم زوی، حواله په ترکیه کې بند ده او په لویدیځو هیوادونو کې بند ده، دغه توافق چې د افغانانو په خپل منځو کې سره لري، یعنی یو د اعتبار مسله ده، د اعتبار په اساس باندې یو څوک ورزي او دکان ته پیسې لګي هغه هم دغه کورنۍ هم په افغانستان کې اخلي، مګر دا خو یو قانوني اعتبار نه لري. په دې کې مثلا ک حقوقي ستونزې راځي، پیسې ورکیږي، د دې مسؤلیت بیا څوک اخلي؟ د دې د حل لپاره څه کېدای شي؟
نو دغه دا چې مخکې تا ویلي چې مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ د اعتبار مسله ده، ځکه اوس دغه دوکاندار چې دی دا چې په دې افغان باندې اعتماد کوي چې د مثال په ډول زما دلته کاروبار دی نو په دا شرط زه تاسو ته پیسې لیږم چې دا مسله بس ما ستا ترمنځ وي، حتی په ټلیفون یا واټساپ باندې که ورته زنګ ووهي هم درته فقط دومره وي چې هر څه خبرې دوکان ته راشه، ما ته مخامخ کولی شو چې وغږیږو، په ټلیفون باندې دا خبرې مونږ چا سره نه کوو. نو تر دې مرحلې پورې نو د دوی ترمنځ اوله خبره د اعتماد خبره، وخت کې چې دکاندار په دبان یا د سراب په دبان دی اعتماد کوي نو دوی هم برعکس اعتماد لري. او داسې موارد کې چې چیرته د مثال په ډول داسې نه دي شوي او که چیرته وشي نو هیڅ قانوني اعتبار نه لري، هیڅ کس لکه څنګه چې تاسو وویلې چې حقوقي مسله پیدا کېدای شي نو د پیسو ثبوت کول به ناممکنه خبره ده او دا نشي کولی. د حل لار د ټولو نه مهمه دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې دغه سیاسي موضوعات دغه سیاسي مسائل دغه د رسمیت مسله د نړیوالو سره په ټوله کې دا یو مهمه موضوع ده. به ویم کچې ته بانکي سیستمونو د بانکي نظام ټول کړنی ټول فعالیتونه چې دی هغه تاسو موږ تاسو خبرې چې موږ 2 میلیارډ شتمنې کنګل شوې دي، حتی شخصي حسابونو ته ډېرې صرفان ډېرې بزنسمنان کاروباریان او سوداګر اوی لاسرسي نه لري او زمونږ په میلیارډونو شتمنې کنګل دي. نو دا د دې شاهد دی چې زمونږ بانکي سیستم د نړیوالو سره په اړیکه کې نه دی او د ډیرو خاصو کومو حتی تاسو وګورئ د نړیوال چې د 40 میلیونه یا 20 میلیونه کڅوړه چې افتی کې دوی دغه د کڅوړې په نامه باندې لیږي، دا چې د افغانستان مرکزی بانک ته نه ورکی، دا د افغانستان یو د نړیوال بانک ته خصوصي بانک یې غلطي ورکی. نو دغه چې دی په انلاین شکل باندې د دغه انتقال نکېږي، نو د فزیکی شکل باندې یا په انلاین شکل هم وی ام د افغانستان د هغه دولتي سکتور نه هغه خصوصي سکتور ته دغه پیسې انتقالېږي. نو خطرې کا دا او خو دغه بدای چې منګه دغه د سیاسي موضوعات دغه د رسمیت پیژندنې مسائل حل کو، نو بیا منګه کولی شو چې په ټولو برخو کې زمنګا دغه بانکي سیستم د خیره بیرته هیله او امید شته چې بیرته په خاني حالت ته وګرځي، او دا غیر باید وسنی عصر کې بانکي سیستمونه ډیر مجهز دي او ډیر پراخه او بانکي سیستم د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. نو موږ هم هیله من دیو چې دغه ستونزې په نږدې راتلونکي کې حل شي، او ان شاء الله موږ بیا هم د خپل پرتله باندې خیل سرونی په بانکي سکتور کې ویلو.
مننه شنواره صاحب، مخکې د حوالو یادونه وشو او د اعتبار خبره یاده شو، تاسو کله د پیسو په لیکت کې له مشکل سره مخامخ شوي یاست داسې چې مثلا پیسې مور کې شوي وي؟
بله تکل صاحب، ډاکټر صاحب ډېر ښه خبرې وکړې. دلته اعتبار موضوع ده، بس هر افغان چې ده مجبورم دی بل، ځکه چې بل لار نشته چې دوی پیسې په بل لار ولېږي. نو کله چې معاش راوخلي تر دکان ورشي، او بل هغه کله چې د دکاندار خوراک فروشي لري نو دته په زرونو یعنی تر میلیونونو لیری راځي، زیاتره پیسې د په دکان کې جمع کیږي. نو د خپل کار ډیر خرواني په او د تقریبا د یو دکان کې څلور رونه یا پنځه رونه یعنی ډیر ښه کاروبار رواني، په دې خاطر باندې دوی د اعتبار پوښ کړی دی په هر څومره یعنی په چټکۍ سره چې وغواړیال ته پیسې ورته سپاري، ان مخکې به په مرکزونو کې مرکز کې به سپارلې، اوس ان ولسوالۍ ته رسولې دي. نو مشکل موږ ته پیښ شوی دی، پکې په تیر کال کې یو واري دکان بند شو او دکان بند نشو، په دکاندار راتلو او ویل به چې مثلا ستاسو حواله ته خشتل کېږي، یو ورځ صبر وکړه دوه ورځ صبر وکړه. ډیر مشهور هغه خوراک فروشي، نو تقریبا درې ورځې راغی په څلور مورز دکان بندو. نو زمونږ په خپل مد ډیره پیسې نه درلودي په هغه حواله د صرافي کې، خو چې زما یو بل ملګری وغه تک پیسې لګی جاتې وي چې هغه سره بدلاړم په هغه ځای کې افغانان ځوانان ډیرو لاړو، د دې په انتظار چې اوس د سړی راشي دکان خلاص کا. هیڅ بل لارې نه کېده چې یعنی دولت تلاش یا شکایت وکړه چې زمونږ دومره پیسې تلې دي. ان تر 45 ورځې بعد بیا په خپل هغه دکاندار راغی، یعنی دومره یو کو چې هغه دکان ویل چې مانه پیسې په وطن ته وال دښوي وي غلا شوی وي، او زه بیرته مو دکان خلاص کړم. بخنه مو غوښته خو بخنه بیا په دې صورت خښو چې هغه پیسې بیرته افغانانو ته تسلیم کړي وې سپارلې. تقریبا 15 ورځې پکې تیر شوې په غوړو پوکي پیسو کې.
شنوارې صاحب، کدا پیسې ورکه شوی وای کنه پیسو ورکاوي خو ډیره عادي خبره ده په تجارتي معاملو کې، تاسو څه وسیله درلوده د دې لپاره چې خپل پیسې بیرته راوباسي؟ تصور کې چې د سړی یا مرشوي وای یا مثلا بانکرپسي باز خلک اعلانوي دیوالیه شوی وای کنه، نو تاسو د خپل دغه پیسو د راستلو لپاره یو څه یو پلان یو امید په ذهن کې لري؟
نه مخکې مو ویل چې بس هغه مغه نفر په جنګل کېږي چې تور سره خبرې کېدل تور سره ګوري، بل هیڅ داسې پالته وطن کې کوم یاداش یعنی کوم ځای ده کوم ځای اوسیدونکې ده دا هیڅ بده پورې بیا دلته معلومات دومره خلک نه اخلي او نه لري نه درکې. بس هم دومره معلومات چې تور سره یو دوه درې منټه ودرېدل یو پیسې دی ورکړې دي او امانت بس هیڅ به نشي کولای پیسې درم یعنی چلاړي بیا تلې پیسې لاس به ناراضي
ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حکیم زوی د دغه ستونزې د حل لپاره د مخنیوي لپاره لارې چارې شته؟ یعنی یو افغان چې په ترکیه کې اوسي یا په نورو هیوادونو کې خپلواته د حواله مسله نشته، ځکه چې وسترن یونین یا منیګرام د نور له قانوني لارونه دا پیسې استوي افغانستان ته، مګر لکتر لګه د افغانان چې په ترکیه کې اوسيږي د دوی د مشکل د حل لپاره کومه طریقه کوم څه تاسو اټکل کولای شئ؟
نو متکل سه په مجموع کې وسنۍ حالات ته کوم ګورو نه، ځکه چې به ما خبره ده چې افغانستان سره بانکي سیستم کې الته د پیسو لیک د انتقال دا نشونه لري او ډیر ناممکن ده. نو فل حال لپاره دا شونی نه ده، ولی کوم چیرته دغه د رسمیت پیژندنې موضوعات لکه چې مخکې چې ما ویلې دغه حل شي، نو به موږ په اسانه ډول ځکه هر اداره چې کله چې حکومت نړیوال اعتبار دغه کې، نو به بانکي سیستمونه افغانستان ته داوي دا به وځي زبنګ ریمیټنسز نوی بیا به نورې په میلیارډونو په میلیونونو ډالرو انتقال وي، نورې معاملې به وي، نوري اقتصادي راکړې ورکړې به وي د نورو هیوادونو سره. نو کچیر تاسو موږ بانکي سیستم فعال شو افغانستان ته د وسترن یونین په شان د منیګرام او یا نورو د انلاین دغه د الکترونیکی یا د انلاین پیسو په انلاین ډول د پیسو د لیکت د سیداری کې فعالیت شروع کی او هغه په ترکیه کې، نو او افغانستان کې هم دوی حتی اول ته اوس په وسترن یونین چې زچ څومره معلومات لرم، البته دا څلور کال کېږي هیواد ته نه یم تللی، خو خلکو نه چاورم هغوی وایي چې اوس آی بی بانک چې دی د افغانستان نړیوال بانک یا د میوند بانک، هغوی فقط همدومره وایي چې دلته که چېرته موږ خارج ته هم پیسې لیږو، او حتی یو څه وخت زما هم پیسې په کار شوي وي، زما ورور تللی وو هلته یې بانک کې پوښتنه، هغوی ورته ویلي چې اوس مهال وسترن یونین د لارې موږ نشو کولای زمونږ نړیوالې اړیکې چې دي هغوی سره په دغه حساب د پیسو د انتقال اړیکې هغوی سره زمونږ اوس نشته، موږ نشو کولای چې موږ پیسې ولیږو. نو په نږدې راتلونکي کې هیله او امید شته چې دغه ستونزې مشکلات حل شي او موږ یو ښه بانکي پیوړی سیستم او ولرو او بیا په هیواد کې. دلته نور ستونزې او مشکلات لکه شینواري صاحب چې ویلي چې مهمه ده که چېرته دغه بانکي سیستم هم فعال شي، ډېر افغانان داسې دي چې هغوی هلته مثال د اقامې هغوی غیر قانوني اوسېږي، هغوی بیا هم نشي کولی چې دغه پیسې د بانکي سیستم له لارې فرضو چې دا بانکي سیستمونه خپل فعالیتونه کوي، بیخي نورمال دي، ستونزه پکې نشته. ولی مثال په ډول زه یا زما یو مرګلی چې هغه په غیر قانوني غلطه اوسیږي، تور کار کوي، حتی اقامه نه لري، د ترکی غلطه د کار جواز نه لري، نو هغه چې پیسې دغه کې وسترن یونین یا نورې ادارې چې افغانستان ته پیسې دي کې بانکي سیستمونو سره اړیکه لري، هغوی مستقیما ترې نه د اقامې پوښتنه کوي چې اقامه راکړه. نو چې دوی اقامه ونه لري دا یو غټه ستونزه ده، دا یو مشکل دی. نو دوی به نشي کولی چې د هغې سیستم نه استفاده وکړي، خو په ټوله کې بانکي سیستم که چېرته ورغول شي او منګه په خني حالت ته وګرځيږو، بیا به اوس مثال په سلو کې کچې ته 30% ستونزې، بیا په سلو کې د 30% تر کمیږي او مشکلات حلي.
ډاکټر صاحب فرض کوچې د رسمیت پیژندنې پروسه خو ډیره اوږده ده، تر اوسه پورې معلومه نه ده، دلته د بشري حقوقو مسایل دي، د خزو د حقوقو مسایل دي، او سوچ دا مسایل حل نشي، د سي اټکل نکيږي چې نړیوال به د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژن او پیژني، ترغه پورې چې دا هدف ته افغانستان رسیږي یا د طالبانو حکومت رسیږي چې نړیوالې په رسمیت پیژني، دوی د دغه افغانانو د حل لپاره یو څه کولای شي، یعنی جلا له نړیوال بانکي سیستم نه په د خپل تعاملاتو په کچا له ترکیه حکومت سره دوی تعامل لري او ځین نور هیوادونو سره یې لري، ایران سره یې لري، پاکستان سره یې لري، د دغه تعاملاتو په چوکاټ کې د طالبانو حکومت د سیستمونه رامنځته کولای شي چې وکولای شي له دغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په خو شرایطو خپل کورنۍ ته پیسې راولېږي.
خګل صاحب اوس مهال داسې هیڅ شی کوم خوشبینی شتون نه لري، نو داسې څه نشته چې دوی دې مثال د خبرې په دومره لوړه کچه باندې دوی دې د ترکیې تعاملات به سیاسي تعاملات شته، ولی اقتصادي تعاملات د شتون خاصتا د بانکي سیستمونو کې مثال راکړي ورکړي او هغه کیږي ام د نړیوال بانک د څار لاندې یا د نړیوال وشي صندوق ډیر په خاص سختو شرایطو کې هغه انتقال به صورت نسی. ولی شخصي تعامل د طالبانو د حکومت د ترکیې د دولت سره په بانکي سیستم کې یا په ټوله کې د اقتصادي موضوعاتو د حل لپاره کچیرته دوی کوشش وکړي، دوی غواړي او باندې هڅه کړي، خو زه فکر کوم چې نتیجه به ورنکړي. او مهمه خبره اعتبار دی، نو دغه تاسو مخکې ویلې چې ستونزې شته، نو ستونزو د حل لپاره دا خبر ده چې موږ دغه ستونزې یو طرف ته کوو، موږ خپل پخواني حالت ته ور وګرځېږو. خو په ټوله کې داسې خوشبینی او داسې فکر زنه کوم چې د خصوصي تعاملاتو په اساس به د طالبانو حکومت یا موجوده نظام به هغه به د ترکیې د دولت سره په بانکي سکتور کې داسې څه رامنځته کړي چې هغه به د پیسو په لیک درا لیک ته هغه به په آنلاین شکل باندې یا هغه به د پیسو په انتقال کې کوم سهولت رامنځته کړي.
مننه. یو زیاته برخه پیسې هم د خلیج له عربي هیوادونو، مثلا له سعودي عربستان، له اماراتو، له کویت او د غزایونو نه خلک افغانستان ته لیږي. دا پیسې هم ډاکټر صاحب د یو لویه برخه د افغانستان د شتمنۍ ده. دا په کومه طریقه دوی لیږي افغانستان ته؟
دویم چې دی تکل سه ټول اکثریت چې دی زکه موږ تاسو واتمن یو خپل خپلوان یو کلیوال لرو په هر ځکی، نو زم چې څومره معلومات لرم چې موږ دوستان دی مرګلی دی هغه دغه پیسې هغه د صرافی له طریقې لګي، او یا ممکن دا سي چې دوی پاکستان ته ولېږي آنلاین شکل باندې. دا ډیر کم موارد دي چې اول ته کورنۍ لري، مثال د خبرې چې افغانان دي چې څه په کابل کې اوسېږي، افغانستان کې دي، یو څه په پېښور کې اوسېږي، نو دوی بیا لومړی د دې په خاطر چې مستقیمه ډایرکټ حواله چې د کابل ته ډیره قیمته ده، نو دوی د منیګرام د لارې یا د ویسترن یونین د لارې پېښور یا پاکستان ته لیږي، او دا غي سنې بیا د کورنۍ د صرافی له لارې کابل ته والي کیږي، ننګرهار ته والي کیږي. په دا ډیر کم دي، نو مستقیمه ني څوک چې د پاکستان یا نور هیوادونو ته لاسرسي به نه لري، نو دوی مستقیمه چې دوی به د صرافی له لارې دغه ته لیږي، د حوالی له لارې کابل ته لیږي یا هیواد ته لیږي.
د حوالی او بخې د حوالی طریقه غیر له افغانستان نه په نورو هیوادونو کې، مثلا په پاکستان کې هم شته تر څو پورې خلک پیسې لګي؟
نو په ټوله کې نه، هلته بانکي سیستم ثابت دی، بانکي نظام غلطه شته دی، غلطه قوانین شته په ټوله کې نه، غلطه فقط افغانان دي. هر ملک په سعودي، په خلیج عربي هیوادونو کې هم دا سیستم نشته دی. څوک چې کوي د افغانان دي، ما مخکې ویل چې دوی په یو شخصي ډیلینګ دی چې دوی غلطه د انډیوالان دي، او مثال د خبرې او افغان دکان جوړ کړی دی، د هغوی سره ډیلینګ دی، هغوی سره ارتباط لري، او هغوی له طریقه دوی پیسې حواله کوي. واګه کس چې دلته کابل کې څوک انډیوال لري، سره فقط وایي چې زه صفی سړی تا ته در کوم یو څه اخلم. نو په دغه شکل باندې، په قانوني شکل باندې ټول دنیا کې دا شی بيخي نشته دی، بيخي یعنی بيخي دا امکان لري او شتون نه لري، نه په پاکستان کې، نه په ایران کې، نه په هندستان کې، نه په اروپا او په یو هیواد کې دا شی نشته.
ډېر زیاته مننه. شنواره صاحب، تاسو اوس پیسې لګي، هغه اندازه هم تاسو مخکې یاد کړه، اوس پیسې ذخیره کولای شي د یوې راتلونکي لپاره؟
بلې تکل صاحب، په اوس وخت کې د تیر وخت نه ښه دی، یو څه پیسې چې لږو هغه ذخیره کوو، خو مشکل دغه دی چې وطن کې داسې کار نشته چې هغه پیسې په غځې ولګي، یعنی یو ګټه ولري. نو دلته چې کومې پیسې موږ اخلو، دلته هم د ذخیرې ځای نه لرو چې پکې خوندي وساتو، بانک کارډونه نه لرو، او چې وطن ته ولګو هلته هم په ځینې پیسې په صرافو کې پرتې. نو لږ اوس وخت ښه دی، شکر دی، یعنی یو څه ذخیره جوړولی شو.
ذخیره نه مې مطلب دا و چې د ژوند د راتلونکي لپاره یو څه پلان پروګرام لري، غواړی په ترکیه کې پاتې شي، غواړی بیرته افغانستان ته یا نورې دنیا ته چیرته سفر وکړي، کور واخلې، مثلا واده وکړي، داسې یو پلانونه شته د راتلونکي لپاره؟
بله ان شاء الله، راتلونکي نه افغانستان ته بزو په خیر سره. دغه د نظام سکوت نه بعد مونږ په هغه وخت کې تلو، خو هغه نه بعد بیا حالت خراب شو په وطن کې ضرورتونه زیات شو نو په همدې خاطر وخت مو ډیر تیر کړ ان شاء الله پراتون کې ګورو دلته مونږ په خپل حياتي کسب او کار خدای زده کړم دې غواړو چې په وطن کې کارونه کم وي ان شاء الله زه په دې امید یم چې راتلونکي کې دا کارونه ښه کیږي په خپل وزن ته یو خپل کار جوړوم په وطن کې یو همدغه د حياتي کارونه په خپل وطن کې په مخ وړم
په ترکیه کې یو زیات شمیر افغانان د دې لپاره ناس دي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي تاسو وایي چې بیرته غواړي افغانستان ته ولاړ شي
بلې شته دی زیاتره په تیرو کلونو کې موږ دا خپل هڅه کړې ده چې تلی و بیا و پښوی و زیته مقصد زیته نیو رسیدلې نو وخت ډیر تیر ک په مسافرۍ کې راتلونکي نور هیوادونو کې ملګری شته دا غوښنا معلومات تخلو نو التم اوس مشکلات چې شي دي په همدې صورت باندې خپل وطن ته اراده کړی دي ان شاء الله
ډیره زیاته مننه او یو ورسته پښتنه لتاس کوم شنوارې صاحب بیا ورزو دي ډاکټر صاحب حکیم زوی ورسته خبري اخلو مخکې قاری صاحب پښتون زمونږ یو اوریدونکو چې خبرې کولې غي یادونه وکړه چې کورنۍ دغه پیسې چې تر لاسه کوي باید په داسې یو ترتیب سره تنظیم کړي چې یو سرمایه تر جوړه کی او هغه بیا په کار واچوي د غ په وسیله باندې نه بي ځای مصرف نكي او د یو سرمایه په توګه کار تر واخلي تاسو خپل کورنۍ نه امده هله کړي
بېلکل په خپل زه خو د خپل رونو سره په مشوره باندې شکر دا یعنی ان تر دې چې یو څه پیسې مو برابرې کړې دي او یو ډېر بارګین کې په دا غاړې خستل په دغه باندې مصرف کړې دي او لګولې دي پکې مصرف دي نو خه خبرې کړې دا غم بالکل مو خپل منې شریکه کړې دا خبره دا غوې په مشوره باندې انده سره وني
ډیره زیاته مننه لتاسو نه ښاغلی شنوارای او ورسته یو دوه دقیقو کې ډاکټر صاحب حکیم زوی که تاسو لطفاً راته وایاس چې دغه وضعیت عمومي تاسو څه ډول ویني په څومره وخت کې به د افغانستان دغه اقتصادي مشکلات چې د افغانستان په نورو ټولو مشکلاتو باندې برسیره د خلکو نه امکانات اخیستی دي د ژوند امکانات ترې اخیستی دي د ګټ امکانات ترې اخیستی دي دا به کله اوار شي د سیو د انګلیسي ژبې د متل پاساس د تونل په پای کې تاسو کوم رڼایي ویني
بالکل ته کله به هلي امیدونه شته دغه موجوده دغه کې چې سړی وګوري په دغه تیرو هفتو کې هم په ناروی کې کانفرنس و یا ډېرې وختونه د امریکایانو په قطر کې یا د نور هیوادونو استازي یا مستقیما کابل د دوی راتک ځکه دوی مجبور دي چې تعامل ولري د خلکو سره طالبانو نظام سره تعامل ولري او دوی ځکه افغانان ژوند دوی ته ولیت لري افغانان د فقر او غربت د دغې په نهایي حد کې دي انت فقر او غربت په لوړه کچه کې دي نو دوی وړي چې د غستونځي نړیوال هم د هڅه کې دي چې دا په نيستي راتونکو کې د حل یو لار پیدا کیو د سي ناستي جریان لري کله په روسي کې وي کله په تاجکستان کې وي کله په اندو اروپا کې دا دویم ځل دی نو دا اوس ناسو ته امید شته هیله مندي شته او هیله ده چې د سونځه په نږدې راتونکو کې د تونل په پای کې رڼا بولو نو بس هیله لرو چې د رڼا تکي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو لدی خبرو سره د ازادۍ رادیو د خبرونه د ژوند رنگونه پاتې ورسیده د دې خبرونه ملمنو د اقتصادي چارو شنونکو ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی چې تاسو یې ورسته خبرې واوریدې او همدارز زمونږ یو بل ملمنو د ترکیه په استانبول ښار کې د افغان کډوال ممتاز شینوري چې په استانبول کې حیاتی کوي لته سو هم مننه کوم چې د خبرونه ته تر پای غوغوي تر بل خبرونه مو په لوی پاک خدای سپارم